پد توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته. لومړی سفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښودلې چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون ویلي د حکومت مشران د قانون له حکم پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ټاکلی او لرې کولی نه شي، او د هماورۍ چې سږ کال د کورنیو بې ځایه شوو شمېر زیات شوی دی. خبرونه د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان په نوې رهبرۍ سره له جګړو لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن په یوه غونډه کې خبرې لرنو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د سولې خبرې د لنډې مودې لپاره ځنډیدلې، خو هیله مندي شته چې له دې ډلې سره دویم دور رسمي خبرې ژر پیل شي.
دوهم دور خبرو دپاره هم د افغانستان دولت مصمم ده او تیاری لري، هم د طالبانو اسلامي تحریک اظهار د دې کړی دی چې هغوی مصمم دي په دې تبه راضي. البته دا نوی تحول چې د دې مشرتابه په اعتبار باندې راغلی ده د هغه په اساس باندې موقتا ځنډیدلی دی.
ښاغلی مجاهد هم درز وویل چې طالبان باید داسې نوې رهبری رامنځته کړي چې نور د جګړو ختم ته لار هواره کړي او افغانان په سوکالۍ کې ژوند وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشرۍ په سر اختلافونه رامنځته شوي او یو شمېر طالب مشرانو د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون ویلي چې د حکومت مشران د قانون له حکم پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ټاکلی او لرې کولی نه شي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی نن په یو خبري غونډه کې په تیر وخت کې د ولسمشر لخوا د دغو کمیشنرانو ټاکل او لرې کول یوه ناکامه تجربه وبلله او ټینګار یې وکړ چې دغه کمیشنران باید په آزاده او عادلانه توګه انتخاب او یا لرې شي. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې د مسلې ته اشاره وکړه چې په دې وروستیو کې داسې ریپورټونه خپاره شوي چې ځینې حکومتي مشران هڅه کوي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې خپل نږدې کسان وګماري. د افغانستان د کډوالو او بیا ستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د تیر کال په نسبت د کورنیو بې ځایه شویو شمېر زیات شوی دی. دغه وزارت ویاند اسلام الدین جرأت نن ازادي راډیو ته وویل چې ډیری دغه کورنۍ د ناامنیو له امله له خپلو سیمو نورو ځایونو ته کډه کولو ته اړ شوي دي. د ښاغلي جرأت په خبره په کندوز، فاریاب، بدخشان او هلمند کې تر ټولو ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي او اوس وخت په ټول هیواد کې د بې ځایه شویو کسانو شمېر یو میلیونو ته رسیږي. د کورنیو بې ځایه شویو د شمېر د زیاتوالي په اړه دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې جګړې روانې دي او عام خلک هم خپلی لویری خپل اصلی زایونه پریخیدی. او د کندوز سیمه چارواکي تاییدوي چې د قلایزال ولسوالۍ اکثر سیمې د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې راغلي دي. د قلایزال ولسوال محبوب الله ازادي راډیو ته وویل چې له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو له څو لوریو حملې کړي او افغان پوځیان هم ورسره په جګړه کې دي. امنیتي چارواکو بیا ویلي چې د قلایزال د اکثر سیمو د بیرته نیولو لپاره هڅې پیل کړي او تازه ځواکونه هم سیمې ته رسېدلي دي. د دغو جګړو له امله د قلایزال سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته ملالۍ بشیر تر اوري.
د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له جلاوطنۍ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سو. ښاغلی بها نن عدن ته ورسید. بها د یمن د ولسمشر مرستیال هم دی. له هغه وروسته چې ځای جنگیالی حوثی یاغیان چې د ایران ملاتړ لري د جولای میاشتې په نیمایي کې له عدن څخه پر شا وتنبول، بها د یمن د جلاوطنه حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې عدن ته ځي. د عدن هوایي ډګر چارواکو وویل چې بها د ځایي وخت غرمې مهال د سعودي عربستان په یوه الوتکه کې عدن ته ورسید چې له ریاضه الوتې وه. د عرب تلویزیونو په وینا له بها سره په هیئت کې د کابینې ګڼ شمېر غړي هم عدن ته تللي دي. سعودي عربستان وایي د القاعده د وژل سوي مشر اسامه بن لادن د کورنۍ درې غړي په جنوبي انګلند کې د یوې شخصي جټ الوتکې د لوېدو له کبله وژل سوي دي. برطانیه ته د سعودي عربستان سفیر شهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز نن دغې شتمنې کورنۍ ته چې په سعودي عربستان کې د رغونې یو لوی شرکت لري تسلیت وړاندې کړ. ده د دغې کورنۍ د درو وژل سوي کسانو نومونه نه واخیستل. پولیس وایي څلور کسان، یو پیلوټ او درې مسافر هغه وخت مړه سول چې یوه شخصي جټ الوتکه د پارک په ځای کې د کښېنستو د هڅې پر مهال ولوېده او اور یې واخیست. د همشار پولیسو سرپرستی رئیس اولګا وینر د جمعې په ورځ په بلک بوش سیمه کې خبریالانو ته وویل
موږ تاییدوو چې په الوتکه کې د پیلوټ په ګډون څلور کسان سپاره وو او له بده مرغه ټولو ژوند له لاسه ورکړی دی. اوسامه بن لادن د خپلې کورنۍ لخوا په 1994 کال کې رد سوی و او د سخت دریځو فعالیتونو په خاطر یې له ده څخه د سعودي عربستان لخوا تابعیت هم اخیستل سوی و. د القاعده دغه مشر په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنو مشکوکو سخت دریځو یهودانو حمله وغندله. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم ووژل سو. د بان کی مون دفتر دا حمله تروریستي کار بللې او د اسرائیل حکومت یې د داشتې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامت کړی دی. حمله کوونکو پرون په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو دوو کورونو ته اور واچاوه. راپورونه وایي یو 13 میاشتنی ماشوم چې د حملې پر مهال په یو کور کې بیده وو سوځلې او مړ سوی دی. سپینې ماڼۍ دا حمله وحشیانه بللې ده. د سپینې ماڼۍ وایند جوش ارنست پرون په یوه خبرې غونډه کې د دې حملې په اړه وویل
The arson attack on a family's home in the dead of night resulted in the death.
پر یوې کورنۍ د شپې لخوا حمله د یو 13 میاشتنی کوچنی د وژل کېدو او د کورنۍ د درو غړو د ټپي کېدو لامل سو. موږ دغه کورنۍ ته خپل ژور تسلیت وړاندې کوو او د حملې د ټپیانو روغتیا دعا کوو. د اسرائیل صدر اعظم وایي دا تروریستي حمله غندي او حمله کوونکو ته د سزا ورکولو لپاره به هیڅ ډول هڅې ونه سپموي. د عراق د کوردستان سیمې د بهرنیو اړیکو مسؤل له ترکیه او د کوردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی څخه غوښتي دي چې اور بند وکړي. واشنگتن ته د سفر پر مهال فلاح مصطفی بکر پر پی کی کی ګوند انتقاد وکړ چې له ترکیه چارواکو سره د اور بند څخه یې لاس واخیست. خو بکر دا هم وویل چې د ترکیه هوایي بمبارۍ سم ځواب نه دی. ده وویل چې موږ په دې باور یو چې د داسې مسایلو لپاره نظامي حل لاره نشته. د زیاته کړه چې تر ټولو غوره لاره به مذاکرات او سوله وي. بکر ویل چې د عراق وګړي د دوو خواوو د جګړې ترمنځ بند پاتې دي او دغه وضعیت پر خلکو بد اغېز کړی دی. د عراق مرکزی حکومت د ترکیه لخوا په دې وروستیو کې د عراق پر کوردستان سیمه کې د پی کی کی پر کمپونو هوایي حملې غندلې او دا یې د عراق پر خپلواکۍ یوه حمله بللې ده. ټاکل شوی ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو جرګې ته د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه معلومات ورکړي. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون په چوکاټ کې له دې څارنې سره موافقه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د کانګرس یو شمېر غړو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو څخه غوښتي دي چې د ایران د اټومي فعالیتونو د څارنې په اړه دوی ته توضیحات ورکړي. ځینې جمهوري پښتونکي هڅه کوي چې په ګڼ شمېر امریکایي وکیلان سره یو ځای کړي تر څو د ایران او د نړۍ شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د سوي موافقې مخه ونیسي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 له تهران سره یو اټومي تړون لاسلیک کړ. او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه هیواد د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بندیزونو زیاتېدل غندلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د واشنگتن له لوري د لګول سوي بندیزونو زیاتېدل هم د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکو ته زیان رسوي او هم په نړۍ کې د ستونزو د هواري مخه نیسي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل شایي هیواد یې د واشنگتن دې پرېکړې ته متقابل ځواب ورکړي. متحده ایالاتو دوې ورځې مخکې پر روسیې لګیدلي بندیزونه زیات کړل. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. موضوع مورد بحث ما که از یک ساعت پیش تقریبا آغاز شده و ادامه داره مرگ ملا محمد عمر و تأثیر آن بالای افغانستان و همچنان پروسه صلح مخصوصا هست و مسائل دیگر مربوط به همین موضوع را هم بررسی خواهیم کرد همراه با مهمانان عزیز خود جناب حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، وحید مژده نویسنده و تحلیلگر افغان که تا لحظات بعد به ما خواهد پیوست و سمی یوسفزی نویسنده و تحلیلگر مقیم در لندن با ما هستند.
ټول ملمنو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. لومړی به له ښاغلی یوسفزی څخه پیل وکړو. ښاغلی سمی یوسفزی چې د نیوزویک مجلې خبریال دی او همداراز لیکوال او ژورنالیست دی له لندن څخه را سره دی. یوسفزی صاحب، د اختر محمد منصور پاره زموږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د فکر کوم چې لیدلای هم دی د څه رقم د شخصیت له نظره څه ډول شخصیت دی څه فکر کوي چې دی به آیا د طالبانو د مخکینی مشر ځای ونیسي
لومړی ځل ما اختر محمد منصور چې کله پېښور کې د افغانانو په یو کمپ کې په یو مدرسه کې سبق ویلی او بیا د کنداریانو مسجد په نوم په هغه مسجد کې اوسېدلو دا د 1904 نوم خبره ده هغه وخت کې لیدلې وو هغه وخت کې هم د غالبا د حرکت انقلاب اسلامي چې کومه د طلباو څانګه وه په هغو کې فعال وو او یو څو نور ملګري هم ورسره وو یعنی یو ډول هغه وخت کې یو تحریک ډول چلول د طالبانو د حرکت اسلامي د تنظیم کوم طالبانو نوموړی داسې ډېر خاموش طبیعت شخصیت و ورورو به خبرې کولې او هغه وخت کې هم چې موږ لیدلو په دې خپلو طالبانو کې یو ډول دی مشر وو او لرې به داسې ښکارېدو چې تا طالب نه ده دا کوم یو قومي مشر ده او تور پټکی او ستر غټ کندارۍ کمیس به اچولو او بیا چې کله د طالبانو تحریک ته اتللو هغه وخت کې ما تازه په جورنالیزم شروع کړی وه د 1915 کال کار و ده ما ته وی چې مونږ 15 موټرې نیولې دي او د پېښور د کوهاټ اډې نه کندهار ته ځو تاسو کده خبر خپور کړي او بیا مونږ ورلو واقعا هم د تقریبا 150 طالبانو سره ولاړلو او 15 بسونو کې کوټې طرف ته نو دا د طالبان د تحریک نه اته میاشتې وروسته د طالبان تحریک ورغلو خو دغه نو وروسته بیا هم د چکه طالبانو قیصر او غورماچ ونیولو او شمالي افغانستان طرف ته تلو هڅه کوله هغه وخت کې بیا دی د وزبک او انو د کوم کمانډان له دوري ونیول شو خو مولانا احمد مراخوند کیږي چې د رخلاصولو کې مهم کردار وو او د اسیرانو په مبادله کې رخلاص وو دغه نو وروسته بیا هم په خبر تر اغله دو د خپل یو ډول ماینو د پاره او بچو کتر هغه وخت کې وزن یو څه بایللې وو نو د وی چې هلته مشکلات وو لدی عمل مو وزن بایللې ده دغه نو وروسته مې په 2006 کال کې په کوچلاک کې د یو چایخانه مخ ته د ایناس وو خو یو بل سره مو سترګي و جنګولې ما هم ډیر جراتونو کې ورشم او خبرې سره وکم او د هم ډیر توجه راته ونه کړم نه پیژندلې خو برحال اور په کې قائدانه صلاحیتونه شته دي او ته ټول غټ خبره داده چې کله طالبانو یو ناڅاپه صدور مشران لمنځه وداړو اختر محمد عثماني مولا عبد الله اخوان ونیول شو مولا درادر اخوان ونیول شو مولا دادر اخوان مر شو په هغه وخت طالبانو کې یو ناڅاپه دایرا مخه ده شو ځکه چې د ترتیب لحاظ باندې دای په هغه منصب ته نه تیار خو وروسته ثابت کړ چې د په دې تیرو 15 کلونو کې چې د محمد عمر اخوان نائب وو تقریبا ټول طالبان په کنټرول کې وساتل او سفرونه کول فکر نه کوم چې افغانستان ته بدلې خو زیاتره وخت د کوټې او پېښور او کراچۍ ترمنځ سفرونه کړي دي طالبانو په اتحاد او اتفاق او واقعا هم چې محمد عمر اخوان مرګ پټ ساتل او هغه په ځای باندې د ترکی سره د اوسه پورې د سیستم پال ساتل ته هم د دې یو کریډټ دا یو مثبت دا خو اوس له چیلنجونو سره مخامخ ده خو اوس هم فکر کوم چې څومره په خارج کې یا په داخل کې هغه مهم طالبان جنگیالي دي هغه اوس هم د دې تر امر او واکلان دي دي او دا څه دي چې ورورو هغه خبرونه چې راتلل چې محمد مرا خان زو یا قیوم زاکر یا ملا فاضل او ممکن د مخالفت وکړي بس دا څه دي چې هغه خبرونه رښتیا نه دي البته یو شمېر کسان چې طالبانو په لیکو کې لکه مولوی حسن رحماني ملا رزاق خان ملا عبدالمنان خان نیازی دوی یو ډول د انتخاب سره مخالفت شروع کړی دا طالبان چې ما نمونه واخیستلو چې د مخالفت دي او هم واقعا طالبانو په تحریک کې مشران کسان دي دا څه نه بریکي چې دوی په افغانستان کې دنه جنگیالي لري او په دا وخت کې تر ټولو مهم خبره دا ده چې جنگیالي تاسو بریکي چې ملا منصور تر ورکی لاندې دي او هغه اوس هم د اوامر په ځای کوي
و خیلی کوتا جناب سمی یوسف سای اگر بگوین که حالا با رهبری طالبان توسط منصور از نظر شما مذاکرات صلح سرنوشتش به کجا خواهد کشید؟
چیزی که ما میشنیدیم در چند ماه گذشته احتمال میشد که منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر افتتاح نمود، لیکن بعد از دو روز امروز که آخری بیانیه ایش که در شورا داده او کدام خاص تذکر از صلح نکده، از مذاکرات صلح نکده، ولیکن شاید در ابتدا او نمیخواهد که معلوم حال است که طالبایی که در داخل خاک کشور افغانستان هستند می جنگد و طالبای سطحی هستند، اونا در حال حاضر ذهنشان برای مذاکرات جور نیستند. اگر در این وقت ملا اختر محمد منصور کدام گپ در مورد صلح می زد، شاید یک کسی دیگه می برامد از طالبا و ضد منصور موقف می گیرد. ما فکر می کنیم شاید بر 3-4 ماه مذاکرات دوباره آغاز نشود، لیکن در آخر فکر میشه که منصور هم همین مذاکرات هستند. در دیروز که امروز که کدام بیانیه ملا محمد بار منصور آمده، در او در یک نقطه او کمن ذکر کرده که اگر مذاکرات می بود از طریق شریعت اسلامی خواهد بود، یعنی لیکن بیشتر صحبت در مورد این کده که چطور اتحاد خود بجا باشد و چه رقم جهاد خود ادامه دهد. لیکن به هر حال فکر می شود که او هم نزدیک پاکستان است، و اگر پاکستان واقعا می خواهد که طالبان طرفی مذاکرات بیاید، باز منصور هم دیگه چاره یا دیگه آپشن نداره بدون از اینکه همراهی دولت افغانستان برای مذاکره بیاید. لیکن ما فکر می کنیم پروسه صلح یک ضربه دید و شاید یک 3-4 ماه دیگه هم وقت در کار باشه که کار شود و کانال‌های دیپلماتیک.
پس جناب آقای یوسفزای، اگر ملا عمر حدود 2 سال پیش وفات کرده بود یا ملا عمر وجود نداشت 2 سال پیش، پس به این معنا که و ملا منصور طالبان را رهبری میکرد، پس به این معنا است که همین مفکوری مذاکرات صلح هم حداقل در 2 سال گذشته شکل بیشتر گرفته و در داخل صفوف طالبان هم ظاهرا به این معنی است که این ابتکار به دست اختر محمد منصور بوده، چون ملا عمر وجود نداشته در 2 سال گذشته. چرا حالا فکر میکنین که مذاکرات صلح با موجودیت آقای منصور آسیب دیده؟
نه، ما اعتقادیم که برای حال حاضر یعنی بسیار بزودی نخواهد شد، چرا که حالات بسیار اضطراری هستند و گفته میشود که در حال حاضر مولوی ذاکر بدون کدام شرط از مولوی منصور حمایت کرده، لیکن یکانه شرطش این بود که شما مذاکره نمیکنید. شاید در حال حاضر اگر او دوباره یک چیز نشانی میده که ما طرف مذاکرات میریم، شاید در داخل طالبان بعضی طالبان که بسیار افراطی هستند اونا موقف جدی میگرفتن یا اونا را چلنج میکردن. ما فکر میکنیم که حالا هم او در فکر مذاکره هستند، ولیکن در نزدیکی چند روز نه بلکه در چند ماه آینده شاید دوباره به طرف مذاکرات برگردد.
لسیب دیر منن تصویل چه دی ذاکر یا شرط داره چه مذاکره بنه کیجی، لیکن دی طالبان و دی شورای و مشر ملا حسن رحمانی آزادی رادیو تویل چه دوی پا خپل شورا کی پا خپل دی کوتی پا شورا کی پا هم دی اره فیصله کرده چه خبری بکو. دی رحمانی سرکندونی و آورو بیا برتمیل منو تو برسو
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د مرکز شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحاله شي چې په افغانستان کې امن و امان راشي او شریعت
ناتیشی. بله، دادی ملا حسن رحمانی سرگنده بونی وی. شغله حکمت الله عظمی د شړو او اصول د مطالعات د مرکز غره د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لمړنی پیغام کې له طالبانو د یووالي غوښتنه وکړه او ژمنه وکړه چې جګړې ته به دوام ورکوي. تاسو د شغله رحمانی سرګندونی هم واوریدئ او تاسو مخکې د ذاکر یادونه وکړه و موږ ول چې ذاکر د منصور ملاتړ کړی دی. څه فکر کوئ چې د طالبانو دواړو خواوې به د سولې ملاتړ وکړي او کنه فکر کوئ چې یوه خوا به مخالفت ته دوام ورکړي، لکه څنګه چې ښاغلی یوسفزی یادونه وکړه چې ذاکر به د جګړې دوام وغواړي او نور به سوله وغواړي، که څنګه؟
بله، ملا حسن رحماني خو اول دا زه به تاسو ته په دې اړه دا وایم، هغه شخص او د هغه درو کسانو څخه یو چې ملا جلیل او حسن رحماني او عبدالرزاق دی په اورنچی ښار کې د چین د افغان دولت پلاوی سره لیدلی و. زما په فکر د دې اختلاف د منصور سره په دې باندې شوی و. منصور جلیل راواخیستی ملا جلیل او ورته وویل چې ته زموږ او د قطر دفتر تر مابین یو مینجګري وکړه تر څو د اختلافات حل شي. مگر زما په فکر زما په اند دوی دواړه ملا حسن رحماني او رزاق یې د نظره غورځولي او دوی ته یې کوم اهمیت نه دی ورکړی، نو دوی اختلافات په داد یو کله چې راځي د ذاکر خبرې ته زه په دې باندې هیڅ باور نه لرم چې دا دغه کوم اعلامیه چې خپره شول د ذاکر پر نامه ما مخکې دې اشاره وکړه په خپلو خبرو کې چې دا د ذاکر وي. ذاکر زه فکر نه کوم چې هیڅ کله دې د دغه سره اختر محمد منصور سره کله جوړ شي. هغه حتی دی په دې باندې تورنوي چې خادم عبدالروف خادم منصور ملګرو وژلی دی. ابراهیم صادر چې کله هلمند ته راغلی تر څو دی بیرته طالبان ته یوسي، په همدغه ترڅ کې د ته وخت ورکړی چې باید افغانستان ووځي. نو دوی دا وایي چې زما ملګری زما قومي هغه مالیزی و خادم مالیزی دی او زما د نږدې ډېر نږدې او د ډېرو کلونو انډیوال منصور او ملګرو راوژلی دی. نو دغه جوړه زما په فکر باندې هیڅکله امکان نه لري. دا سټېټمنټ یا دا اعلامیه چې د ذاکر په نامه تللې ده داسې اعلامیه وه لکه د ملا عمر تر نامه لاندې چې په اختر کې کوم اعلامیه خپره کړل چې د سولې دغه یې کول پلوي یې کول. او راځو بل دا دی زما په فکر چې پاکستان اوس د اختر محمد منصور دپاره ډېر قوي کمپاین کوي څو دی رهبر وښيي او په اخر کې د افغانستان دپاره دولت سره کښېني تر څو مذاکرات وشي. دا کمپاین به ډېر وخت جریان ولري او هر هغه خو زما په فکر چې پاکستان کولای چې وې ځپي د اختر محمد منصور مخالفینو څخه هغه به ځپي تر څو دا سړی اختر محمد منصور د افغانستان د تحریک طالبان افغانستان د مشر په صفت باندې په ټولو باندې ومني. چې دا کار یې وکړي بیا نور وروسته دوی نور خپل پلانونه کولای شي. د دې تر مابین دا اختلاف شته او زه په دې باندې هېڅ دغه نه لرم. او که چېرې په دا شورا کې چې دا اوس یې لاګه خپره کړل باید ویلی وای چې منصور صاحب هم دغې ناست دی او دغه شی ذکر کوي. تقریبا اختر محمد منصور خپل له دور دېرش دقیقو څخه شل دقیقې په دې باندې خبرې کول چې اتفاق او قومي دغه دا ډېر وخیم دی او دوی په دې پوهېږي. دوی به خپل هر ممکنه امکانات څخه استفاده کوي تر څو خپل نفوذ پر افغانستان کې او په سیاسي لیبل باندې زیات کی د هغه مخالف ډلې په واسطه. دا اعلامیه به نور خپریږي د هر چا تر نامه لاندې پورې او کچیری خبره نور پس خراب شي بیا به نور دغه مشران چې د دې پر وړاندې د اختر محمد منصور پر وړاندې دریږي دا به یا لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړه یا به بندیان کیږي او یا به هم وژل کیږي په هر نامه لکه خادم چې ولاړی او د ده پر کم نور دا کسان به له منځه ځي تر څو پورې د اختر محمد منصور یو یوازینی واحد واک اوسېږي. او دی د وخت څخه د ذاکر خلاف و. تاسو وګورئ ذاکر یې په 2014 کې په کومه بانه پسې واخیستی. هغه دا و چې دی مریض دی مګر حال دا چې خپل نه غوښتل چې دا واک ورسره تقسیم کړي په دوه برخو باندې دی ویشلی. څوک یې راوستی؟ ابراهیم صادر، هغه سړی چې دغه د صادر د لقب دور تور کړی په پېښور کې او یا مثلا نور دغه کوله نور خلک ګوباراله. یو مثال محمد ریم اخونزاده دی د قومي دی او د رئیس تنظیمه د جنوب لپاره. نو دا هغه کسان دي چې د طالبانو د دولي مشرانو تر مابین ما په فکر سولډیر نه ممکنه ده تر څو دی جنو شانو باندې سره توافق ونکړي.
تشکر جناب سعیدی صاحب، از شما هم میخوایم تبصره کوتاهتان درباره سخنان آقای سمی یوسفزی و حکمت الله اعظمی.
من جناب آقای یوسفزی اگر صدای من میشنوند دوست دیرینه من، وقتی که من در پاکستان دیپلمات بودم اینا از هر نگاه ما را همکاری کردن که ممنونشان هستم، خدمتشان سلام دارم. اون چی که من باور دارم در حال حاضر ادارات استخبارات پاکستان و ملا اختر منصور کوشش میکنن که آسته آسته یک تعداد کسانی که مخالف هستند اونا را در گرد ملا اختر بیاورند و کسانی که بقاوت میکنند نمیان آسته آسته از سر را وردارند، از قبیل بندی کردن مانندی که ملا برادر بندی شد، مانندی که عبیدالله آخوند شد و کی و کی شد بردارند تا زمینه برای آقای اختر محمد دستی بلندتر پیداش. یک و دوم، مقامات پاکستانی تلاش میکنند که امتیاز دیگری را برای امریکایی ها برای افغانستان در مطرح قرار بدن که یعنی مذاکرات به تعویق افتاد، به شکل بن‌بست شد، ملا عمر از بین رفت، حال تا دور دیگر ما مذاکرات شروع کنیم چی امتیاز میتیم چی میکنیم. و مشکل دیگه اینجا است که وبسایت طالبان یعنی خبر پراکنی به دسترس منصور است، مخالفین منبع اطلاعاتی ندارن. اون چرا که اختر محمد منصور میتونه و وزارت استخبارات پاکستان میتونه نشر میکنن، بنابراین خبرهای ضد و نقیزی در داخل وجود داره. باورمندی ما است که با هم بعضی کسا تماس داره، ما تلفن‌های هم داریم، مثلا ادارات خبررسانی در پاکستان هسته. هنوز اختر محمد منصور در بین طالبان و اکثریت نیست، هنوز همه را نتونسته به تسلط بیاره، مخصوصا اقوامی که من مسئله هوتک گفتم، این شما میدونید که اساقزه است، اساقزه‌ها در قندهار کمتر هستند، اینا برمیگردن به قلزه‌ها. شما میدونید که قلزه‌ها پوپلزه‌ها تاریخی دیرینه قداوت دارن. این مشکلات ما در دراز مدت حلش نمیبینم، اما من فکر میکنم که زیادتر وضعیت کوشش میشه که به تحت کنترل برای، ولی به این کنترل یک تعداد کسا از سر را ورداشته خواهد شدن، از قبیل ترور کشتن زدن، و یک تعداد دیگه مجبور خواهد شدن که سر فرود بیارن.
تشکر جناب سیدی صاحب. شنونده عزیز، حالا نوبت به شما هست که در این برنامه با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. شماره تلفن رادیو آزادی از 0799-203-540 و 0800-822-755 شماره تلفن های شما هستیم، ولی همین حالا یکی دو پیام را که از طریق SMS از طریق تلفن های افغان بیسه میتونه با ما فرستادین، این پیام ها را میخوانیم. زاکر عابدی نوشته که مرگ ملا عمر منجر به اختتام جنگ ها و ناامنی ها در افغانستان خواهد شد، زیرا که عنصر اصلی کشمکش ها و نزاهای جاری در افغانستان ملا عمر بود. آقای صمیم از ولایت غور می نویسه سوال من از احمد سعیدی است که آیا اگر محمد منصور به حیث رهبر طالبان تعیین شود، زمینه مصالحه را همراه حکومت افغانستان فراهم خواهد ساخت؟ فکر میکنیم به این سوال جواب داده شد. نظر هر سه مهمان ما را شنیدیم. و همچنان آقای عرب از غزنی نوشته که پاکستان چندین نفر مهم طالبان را کشت، همین اشخاص و رهبران موجود طالبان از آن باید درس عبرت بگیرند. حالا به شنونده های میریم که از طریق تلفن با ما در تماس هستند. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه زیر آسمان کبود است.
تشکر آقای مرزبان، سلام برای شما و برای افتارتان سربان کبود و دیگه میمان های محترم.
خوش آمده جناب خوشخوی سب.
عزیمی سب.
آقای عزیمی سب.
تشکر عزیمی هستم.
خوش آمده عزیمی سب.
من میخوایم پشتو صحبت کنم.
بفرمایید.
تشکر. ما سوال دوالو ملمانونه دی دوالو دی ما جواب راکی. آیا دغه بازی چې اوس فعلا مابین سراغله او د ملا مدومر مرګ افشا کوي، آیا دا د شمال له جنګونو سره او د داعش له راتلو سره افغانستان ته او د طالبانو په مابینځ کې د یو لوی اتفاقي اچولو پلان نه دی د پاکستان له خوا څخه؟ او تاسو هم دا وایاست چې واضح ملا اختر محمد منصور د پاکستان له خوا حمایه کېږي؟ دغه مخالفین چې اوس اعلان یې کړی دی چې موږ د ملا اختر محمد منصور مخالفین یو، دا موږ په صحنه کې یو په افغانستان کې وینو، دا خلک هم په افغانستان کې نفوذ لري او ډېر طرفداران لري. آیا دغه موضوع او د شمال د جنګ موضوع سره یوه نه ده چې دا د امریکا و پاکستان د استخباراتو لخوا نه
کړی
اوس یې مابین ته کړه؟
سلامت و سه عزیمی سه بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی را دیوده مربانی که وی سه خبری و سلامت و سه لرادیو چلی ریشه
زموږ په نظر نه زموږ په خبر کې کوم خبرونه موږ لرو د خلکو د خولې څخه یا د ټلیفوني خبرو څخه یا د تنګې خبرو څخه. په نن نن کې وایي څلوېښت کسه چې خلابستان ټول شوي دي، د دوی د اتفاق او د اتحاد دپاره چې هر سړی دغه څلوېښت شي مختار ته هغه مختار امیر په صفت باندې نیخه چې سیدي صاحب او نور دا خبره به رښتیا وي که به درواغ وي. ټول اتفاق پر دا باندې چې حادثه به کوم اتفاق په کوم کس باندې وکړي دا نور هم امین دی.
صحیح، مننه چې ټلیفون مو وکړو. ور به شو بیرته میلمنو ته. یوسف زی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو ترمنځ د بیلتون به د اختلاف به د افغانستان په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي او آیا د افغانستان د حکومت په ګټه به وي او که نه فکر کوئ چې یو لاس طالبان د افغانستان د حکومت په ګټه دي او د سولې په ګټه دي؟
دې کې دوه خبرې دي. زما په خیال د سولې په ګټه باندې د منتشر طالبان، تقسیم شوي طالبان، یو طالب خبرې کوي بل نه کوي، د سولې دپاره دا ګټور نه دي. خو په نظامي لحاظ چې کله په طالبانو کې دا درد راځي، په نظامي لحاظ دوی کمزوري کېږي. هغه کسان چې دې ته یو جګړه وایي، ورته جهاد وایي، او دا یو ډېر یو نازکه مسله ده او د هغوی په ذهن کې تشویش رامنځته کېږي. او کله چې تشویش رامنځته کېږي بیا هغوی فکر کوي چې زموږ مرګ خرابېږي. او یو کس وایي چې نه، محمد عمر اخون دې کسانو په خپله وجه لی ده یا په یو ځای کې غوا کړی و مرګ له دې وجه واقع شولو. زما په خیال د سولې دپاره خو نقصانی ده. او د افغانستان د ملي ځواکونو دپاره اوس طالبان نسبتا په کمزوري موقف کې دي، مورال یې بایللی ده. او په عین حال کې د طالبان دننه بل ګروپ هم رامنځته شوی ده، سره د دې چې نوی ګروپ هم په پاکستان کې موقعیت لري او په پېښور کې سره جمع شوي دا ټول کسان. نو که وګورئ واجب حالت ده، ځینې خلک وایي چې په کوټه کې چې کوم طالبانو مشري غونډه وه هغه هم پاکستان حمایت کوي، په عین حال کې چې منصور مخالف ګروپ هم حمایت کوي. نو طالبان هم په تشویش کې دي چې بالاخره خو شاید پاکستان یو ګروپ سره خبرې وکړي، یو ګروپ حمایت وي، دا بل ګروپ خلاف به څه کوي. ځینې خلک دا کوي چې کېدای شي منصور خلاف دوی پاکستان اقدامات وکړي او دا رحماني صاحب ډله کابل ته واستوي. او بل طرف ته رحماني صاحب ډله دا فکر کوي چې ممکن دا د پاکستان یو چل وي او اوس یو ځل بیا د طالبانو خپلمنځي وجنې په پاکستان کې پیل شي، لکه څنګه چې مجاهدینو په وخت کې به د جمعیت اسلامي او حزب اسلامي او نورو جهادي قمندانانو وجن په پېښور کې او کوټه کې کېدل. اوس بېرته هغه سلسله شروع نه شي، ځکه چې دوی یو بل باندې ډېر زر د منافقت او د تحریک نه دی وتلو پتوی لګي او بیا د هغوی د وجلو کار کوي. نو زما په خیال که دوی ظاهره داسې ښکاري چې دوی یو بل ته به مشکلات جوړوي، نو په دغه حالت کې پخوا د افغان حکومت او د امریکایانو یو پالیسي وه چې طالبان په انګریزي په اصطلاح تقسیم کیا او کمزوري کیا یا حکومت ورباندې وکیا. اوس داسې فکر یې چې بیرته کېدای شي د سولې خبرې شاته ولاړې شي، بیرته هماغه پالیسي شي چې طالبان تقسیم کیا او حکومت قربانی وکړي، یعنی ضعیف یې کړي. خو زما په خیال بنیادی خبره دا ده، بنیادی ټکی دا ده چې امن ته ضرورت ده. طالب هم په دې پوهېږي، ملا منصور اخون هم په دې پوهېږي چې دوی دوباره کابل حکومت نشي نیولی، البته مشکلات ورته زیاتولی شي. بل طرف ته افغان حکومت هم باید په دې ځان پوهېږي چې دوی هم دومره قوت نه لري چې طالبان په مکمل ډول له منځه یوسي. نو بنیادی خبره د حل خبره ده او د حل په سوله کې ده. باید افغان حکومت هم یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي او طالبان هم د یو شمیر امتیازاتو نه تیر شي. په دغه جریان کې نړیوالې ټولنې رضامندي هم ضروري ده. پاکستان سره هم باید پریکنده خبره وشي، ځکه چې اوس هم داسې شک بیا راڅرګندېږي چې پاکستان چې کوم کسان مری ته د مذاکراتو لپاره راوستي وو، داسې بریکي چې دا کسان اوس یو ناڅاپه په هغه کیم کې دي چې ټول منصور صاحب پر خلاف دي. نو داسې بریکي چې افغان حکومت ته چې پاکستان کوم ګارنټي ورکړی وه چې ملا منصور حمایت دا خبرو ته حاصل ده، اوس دا ټول کسان یو ناڅاپه د منصور په خلاف جمع کیږي. د دین دا څرګندېږي چې ملا منصور حمایت حاصل نه و او یو دم بیا د پاکستان په صداقت او د پاکستان په د خبرو کې ګډون باندې ډېر چات شکوک شبهات رامنځته شوي دي. او دغه به هم عوامل وي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په شا ولاړې شي.
تشکر جناب سمی یوسف زای. جناب آقای حکمت الله اعظمی، عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح، هم از طریق تلفن با خود داریم. از این سبب این نکته را می‌خوام با شما هم در میان بگذارم که اخیراً یک نوار صوتی منسوب به اختر محمد منصور پخش شد که در او گفته شده که ما به این چیزها توجه نمی‌کنیم و نه به مذاکرات صلح گوش می‌کنیم. این جهاد تا زمان ادامه می‌یابد که در این سرزمین نظام اسلامی برقرار شود. با توجه به این گفته که احتمالاً آقای اختر محمد منصور گفته و همچنان لغو مذاکرات صلح که قرار بود روز جمعه برگزار شود، فکر میکنین چقدر زمان دیگه نیاز است تا ای که حکومت افغانستان دوباره بتانه طالبان روی میز مذاکره بیاره؟
دا خو پدی پوری تړاو لري چې په افغانستان کې خپل څومره د سیاسي ویل موجود وي او سیاسي د ویل د دولت د خپل په افغانستان دولت کې چې انر سرکل دي داخلي شبکې دي هغه څومره پدی ته دغه دی لیواله دي چې سول راځي. د اختر محمد منصور که خبرې ته کرا شو هغه ما په فکر باندې دا یو ستراتیژیک دغه دی یو ستراتیژیک فیصله ده چې دی باید دغه وخت کې داسې خبرې وکړي چې زه سوله نه کوم کنی مشکلات ته لا هم مخالفتونه ډیریږي او هغه طالبان چې فکر کوي چې دی خرڅون کوي د جهاد هغه رښتیا کیږي او مخالفت نه د مخالفینو د کارول لپاره یو خبره وچوي کی او پاتې شو د افغانستان دولت څومره وخت ضرورت لري هغه ما په فکر د افغانستان دولت پوری کامل نه لري چې څومره په داخل کې مخالفتونه د قراره ولای شي. افغانستان دولت خپل وشلتوي د خبرو یو وای شو لکوم بل وای نیکو یو طالبان ته ورور وای او بل طالبان ته دشمن وای داغه په وړاندې جنگ ما بیره دا چې دا نه چې طالبان آماده سي خبرو ته او طالبان هم دغه بیرم ده چې طالبان وای موږ به سولې ته راشو موږ په وړاندې باندې موږ به یو خپل ارث به مو یو څه به مو کمزور شوي لا هم یو مګر دولت بیا موږ سره سولو نه کوي او هغه موږ دیارلس کاله خواري او څوارلس کاله خواري به ټول عبث لاړه شي او موږ به بیا بندیان شو بدبختي به هغه د 2001 کې چې کله دی په کور کښېنستل هغه به بیا ورباندې راشي دوی به بې ځایه بندیان کېږي کورونه به سوزل کېږي او شل بدبختی سره مخ کیږي هیڅوک په پکې سکه نه. نو دلته یو اول یو یو بلډینګ او اعتماد سازی ته ډیر اشد ضرورت دی چې هغه باید د افغانستان دولت وسی او راځو دوه خبرې ته که چیرې سوله ناکامه شي چې شي زما په فکر اول خو باید سوله تر هغه سرحده ورسیږي چې ممکن نه وي. هغه کسان چې راځي راځي شي چې نه راځي هغه به پاتې او د افغانستان دولت دوهم موقف په دا وي چې تر څو هغه وغوښتنې چې رئیس جمهور غنی په خپل خط کې پاکستان ته لیږلي وه بیا به دوی پر هغه باندې فشار راوړي چې باید پاکستان هغه عملي کړي په هغه کې د طالبانو پر وړاندې په پاکستان په خاوره کې و د دوی هغه لارې چې په کوم لارو څخه دوی ته مهمات راځي او زخمیانې دي او نور کیسې دي چې په هغه نکات کې مسلسل باید په دې باندې بیا پاکستان افغان دولت پاکستان باندې فشار راوړي. او بل دا دی چې دلته د چین یو ډېر مهم فاکتور دی چې هغه دلته ډېر مهم دی او افغانستان دولت د هغه څخه ډېره ښه استفاده کولی شي. چین ته زما په فکر چین په دې وخت کې افغانستان تر بل هر څه ضرورت لري. پخوا بیا د طالبانو سره خپل راکړې ورکړې وو پټ تماسونه ساتل مګر اوس افغان دولت حاضر دی چې هغه څه چې طالبانو دوی تور کول دي ورته ورکړي. هغه مثلا ځینې د ځخایر د افغانستان ځینې قراردادونه دي چې دوی فکر کوي چې د افغانستان د دولت پر ځای د پاکستان طالبانو سره کار وکړي هغه اخیستلی شي. نو زما په فکر دلته افغانستان دولت باید په چین باندې هم فشار راولي په سعودي عربستان باندې هم فشار راولي تر څو پاکستان دې ته دغه کې اړ کړي چې باید صادقانه عمل وکړي. لکه مخکې چې ما وویل ځینې سوالونه شته چې هغه ناحله پاتې دي د افغانستان او پاکستان دولت هغه ته باید جواب وویل شي او پاکستان هم په دې کوي افغان دولت هم په دې پوهېږي. نو هغه باید اولویت وي بیا به سوله کېږي او زما په فکر دا تر یو شپږ میاشت تر یو کال وخت حتمن نیسي.
بله ډېره زیاته مننه. سیدي صاحب زموږ یو اورېدونکي غلام سرور صافي لیکلي دي وایي یوه پیړۍ پخوا انګریزانو د پیر او ملا په جامه کې افغانان تیر ایستل د افغانان د افغانستان د حکومت په خلاف د جهاد په نوم جګړې ته پاڅول، لیکن دا د اوس دومره وخت تیر شوی دی بیا هم افغانان همغه راس تیروزی یو څوک چې اصلا وجود نه لري د هغه په نامه باندې جنگ او جهاد کوي. په دې اړه ستاسو تبصره وایي څه ده؟
اول خو به باور مه هیچ تردیدی وجود نداره که جنگ افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ قدرت است، جنگ تسلط است. البته این جنگ هم تنها بین افغان ها نیست، استخبارات منطقه و فرا منطقه در تلاش دارن که به خاطر خونبه های
سیدی سب ده مشان و مسئله با کرس هم ده سیوی ده دوی اشاره البته فکر کنم چی مشان بنیوی مشان با پدی پیشه، لیکن عام خلق اگه خلق چی پا جبهه کی جنگیگی اوگوی خو فکر که چی جهاد که اوگوی خدا فکر که چی ده دین لپار جنگ کوی.
متاسفانه مردمی عوام در طول تاریخ هیزومی سوخت بودن. اگر شما یک خوندنی است به نام سرخوش از این مردمای برادرای هزاره میخونه که دو رهبر خفته در بین دو بستر، دو عسکر خفته در بین دو سنگر. بنان رهبرا معامله میکنن ولی سربازا خون میتن. او رو بس شما میدونید که جنگ در افغانستان جنگ مذهبی نیست، جنگ دفاع از دین نیست، به خاطر قدرت است، حتی جنگ مزدوری است، هم این طرف هم اون طرف. ما چیزی دیگر که میخوام بگویم به ارتباط صحبت های شما، صلح در افغانستان جاده یک طرفه نیست، باید چیزی داد و چیزی گرفت. شما دیدین که با افشای مرگ ملا محمد عمر وزارت خارجه پاکستان مذاکرات لغو اعلان کرد، معطل کرد، در حالی که باید گروه طالبان اعلان میکردن و دولت افغانستان اعلان میکرد. بنان باوری می است که دولت افغانستان در حال حاضر، مردم افغانستان شاید مرا منت کنن که زیاد آدم سوجگو هست، من میگم که بین مردم افغانستان که در نظامی موجود هستن راجع به صلح مذاکره با طالبان اجماع ملی وجود نداره، همچنین بین طالب ها و مخالفین هم اجماع ملی وجود نداره. تا وقتی که اجماع ملی در بین هر دو گروه و اجماع منطقه و فرا منطقه ایجاد نشه، این بازی ها به جایی نمیرسه. به عقیده دیگریمه، بهتر است در قدم اول دولت افغانستان با پاکستان مذاکره کنه. پاکستان هر گروه و هر کسی را که لازم میدید به سر میز مذاکره، اگر آقای اختر محمد منصور می آورد، اگر سراج الدین حقانی می آورد، باید مذاکره کنه. باید دولت افغانستان فهمیده باشه. و بالاخره من تاسف میکنم امروز عبدالحکیم مجاهد از شورای عالی صلح کنفرانس مطبوعی داشت، برادر تو خانمانده خاص ملا عمر بودی در ملل متحد، حال چی گپ میزنی؟ من میگم دولت افغانستان میلیاردها دلاری را که به نام شورای عالی صلح مصرف کرد، دیگه به اینا نتنه بلاز خدا، همین را به تقویه قوتهای مسلح مصرف کنه، به معاش اردو بته. اگر دولتی مضبوط با قوتی در افغانستان ایجاد شد، باز اون وقت آدم میتونه از یک دست توانمندی صحبت کنه. ولی من تاسف میکنم که هم سیاستهای ما کجروانه هست و سیاستهای طالبان هم کسانی هست که میخوان کجروانه و کجمریز ببرن.
ډیر زیات مننه قدرمن اوردون ته لاندې خبرتیا وروسته بیا تاسو ته نوبت ترکو چې په 0992235440 هم 0923255555 ټلیفون راوکی او په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود را از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه مرگ ملا عمر و پیامدهای آن هست. شماره تلفنی که شما از طریق از او میتونید با ما در تماس شوین و نظر بدین 0799-203-540 و 0700-822-755. همین حالا تلفن را گرفته و با ما تلفن بکنین، ابراز نظر بکنین و اطلاعات و گفتنی هایتون را با ما و شنونده ها و مهمان ها در میان بگذارید. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام و سروان سیاست و برانو ملمانو تا سلام و احترامات بندیکم.
سلامت و سمیره بانی کبی
بکنه میدارم که ملا اختر محمد منصور حمز به نزدی نفیز زنما او دا کسانو چه دا وز دا دی پا مخالفت کی دی دماغو پیش باندی دیخو پزون باندی دی ملا صاحب معوین مقرر شو و بایدی اغل که من خیر تویلی وی چې دا د معاونیت لیاقت نه لري یا بل څوک دا غره نیسي هغه او دغه نو زه همدا د دوی مخالفت اوس دا معنا ورکوي لکه د ملا صاحب په ژوند کښې چې دوی بغاوت کړی وي زما په فکر باندې او پوښتنه مې دوی نه دا ده چې انشاءالله دا به په طالبانو څومره خلک چې دي په هغوی باندې به هېڅ تاثیر ونه کړي ما په فکر باندې.
بله، تاسې خپل ځان معرفي کوئ؟
زه
نه دلار فهم بری کومه دی پکتیا گلیت صحیح مننه چه تلفن مو اردون خیلی رو زن معرفی که آزادی را دیوده
بله
مهربانی
آوری
بله صحیح
ما نظر خدا ده واس که در سولی پا باره که ما در دنیا المانو سخمی داغ پشتنه ده چه داغ واس سوله وی که مشاران به سوله سره وی که داغ پا وطن که چه داغ جنگ یا داغ جگریت واس وال تالیبان وی وستر ده پاکستان ده استخبارات و لمنی که وروا چه وله خدا داغ حکومت خرق و دوگو نپرش وال پرکور ناس تالیبانی پسی وای خسولار پاکستان تا دره مورز ده سلا سره راله
صحیح دا خودی پخوا خبری وی دا خودی پخوا خبری وی دی وست خبری وی که
دا وست خبری پیش بینی خوی نزد تنوی چه بودی سی پدی دا خوی بین فاکی اچی یمی پاکستان و طالبان پا ما باین که یمی امریکایان یمی حکومت برای چی دا دوی دونه دا خوبیام که بین چپا کسی دا با دا افغانستان دا خبرو دا سوری دا پاره و بدبختی
صحیح تشکر نظرتان را شنیده ایم دیگر شنم داری خط داریم سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر آسمان کبود است
علیکم سلام مسیح ملیم داون نمیتوست
بله مهربانی کسیب
تاسو درانه مرمت سلامون اولی که هلو علیکم پس سلام یو پشتره چې لګرام مې نه کوم هغه دا چې ولې د افغانستان حکومت یا مثلا د طالبانو اسلامي امارات یا د پاکستان استخبارات یا د هنجر وزارت د معلوماتو د ملا محمود عمر د مړینې اعلان دومره پس وکړ یو بل دا چې هغې پرله پسې د موري حقاني لپاره هم وشو په دې کې لپ شو او بل دا چې د افغانستان سره سوله زه فکر کوم چې د افغانستان سره سوله د طالبانو اسلامي امارت به یوه ماتې وي هغه په دې خاطر باندې چې افغانستان خپلهافغانستان کښې داخلي سیاسي ثبات شتون نه لري نو کله چې په یوه هېواد کښې په خپله سیاسي ثبات شتون ونه لري نو د خپل مخالفې ډلې ته به څنګه سوله وکړي
صحیح ده مننه بل اوریدونکی لرو نه ټلیفون یې قطع شو خیر اوس به بیا خپلو میلمنو ته نوبت ورکړو یوسفزی صاحب مخکې یوه اوریدونکی ټلیفون کړی وویلې چې وای د طالبانو ترمنځ یو شمېر کسان هڅه کوي چې روغه راولي دي د دوو مخالفو ډلو ترمنځ آیا تاسې هم په دې اړه معلومات لرئ او څه فکر کوي مخکې زموږ نورو میلمنو لکه ښاغلي اعظمي وویل چې ډېر احتمال نشته چې د طالبانو ترمنځ د روغ هم راشي ځکه چې دوی د ذاکر خصوصا او د منصور ترمنځ اختلافاتو یادونه وکړه چې ډېر پخواني اختلافات دي تاسو څه فکر کوئ چې که چېرته یو شمېر طالبان هڅه هم وکړي چې د دواړو خواوو ترمنځ روغه راولي نو بریالي به شي
اوس خو په موجوده حالاتو کښې خو نه برېښي ځکه چې هغه ګروپ یو ډېر ستر اعتراض کړی ده او په ملا منصور اخوند باندې یې ډېر جدي انتقادات او الزامات لګولي دي خو فکر کوم ورو ورو پاکستان کښې دننه ځینې جهادي شخصیات شته ځینې مذهبي شخصیات شته ځینې مدرسو خلک شته دی چې هغه د طالبانو استادان پاتې شوي دي ممکن هغوی یو کوشش وکړي چې دوی ترمنځ سوله رامنځته کړي او منصور هم
تروسه پورې یوسفزی صاحب ولې پاکستاني دیني عالمانو خصوصا چې تاسو وویل چې استادان یم دي همیشه د دوی په چارو کې مداخله کړې ده همیشه یې له دوی سره مشورې کړې دي دوی ته توصیې کړې دي لیکن دا ځل تروسه پورې څه نه دي ویل شوي څه فکر کوئ چې ولې هغوی غلي دي فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت هدایت به وي او که څه بل علت کېدای شي
معلومه خبره ده چې دوی د پاکستان مذهبي کړۍ پاکستاني مقاماتو سره نږدې اړیکې لري او عجیبه خبره دا ده هغه ګروپونه چې په افغانستان کښې دا فکر کېدلو چې دوی ډېر زیات نږدې اړیکې لري له طالبانو سره لکه جمعیت العلماء اسلام یا مولانا سمیع الحق او د کراچي مدرسو یا د هغوی مفتیانو هغوی حتی د ملا محمد عمر اخوند دغه غایبانه نماز جنازه هم ونه کړه او چا چې وکړل هغه لشکرې طیبه وه لشکرې طیبه په اړه ویل کېږي چې هغوی اهل حدیث دي او طالبانو سره یې په خپل دور وخت کښې هېڅ تعلقات نه لرلو صرف دیوبندي چې کوم پاکستاني خلک وي هغوی سره ډېر تعلق و نو زما په خیال هغوی هر څه چې وي هغوی خپل یو پالیسي لري او دا مذهبي کړۍ په افغانستان طالبانو سره تعلقات په یو حساس شکل کښې ساتي او اکثره د هغه چا امر باندې کار کوي چې دوی ته یې پروټیکشن ورکړی ده او دوی یې ساتلي دي خو پاک طالبانو دننه هم ځینې کسان شته دي
چې هغه ممکن یو کردار تر سره کی او د طالبانو خپل هم مفتیار شته دي خو چون کې اوس ډیر وخت دی دوی باید سمدستي خپل مشر اعلان کړي او د مشر د اعلان دون ورسته ملا منصور اوس اندازه کولی شي چې څوک د سره دي او ما خیال دی کوشش کوي چې ځینې کسانو ته پرون هم په انفرادي ډول خپل ټلیفون کړی دی چې راشي خبرې کوو او مذاکرات سره کینو نو هغوی به دا کوشش کوي لومړی به هغه کسان چې د دې قابل دي چې ورسره سوله وشي هغوی را وغواړي او که نور نه راځي بیا هغوی خپل منځي ننواتې یا جرګې ورسره وکړي او د هغو نه وروسته ممکن د هغوی خلاف یا اقدامات وکړي خو بیا هم وایم چې هغه کسان چې طالبانو د منصور پر خلاف درېدلي دي په افغانستان کې دننه دا وخت هغوی په جبهاتو کې موقف ډېر کمزور دی اشخاص نه لري پخپله دوی مشهور اشخاص دي خو دننه دومره واک او اختیار نه لري خو هر حال تر ټولو مهمه دا ده چې اوس کتل پکار دي چې پاکستان پالیسي څه ده د افغان حکومت نوې پالیسي څه ده او دغه ګروپ چې منصور پر خلاف رامنځته شوی ده په اوس وخت کې داسې بریښي چې هغوی ته پاکستان حمایت منصور نه زیات هغو ته حمایت حاصل ده او دوی له مطبوعاتو سره بیخي یعنی یو وخت کې به مونږ په طالبانو پسې ګرځېدو چې خبرې ورسره وکړو اوس دوی هر چا ته ټلیفونونه کوي دا خبرو کول غواړي نو دا سکاري چې یو ناڅاپه طالبانو باندې نور دا شروع شوی ده او زه فکر کوم که هغه ګروپ چې طالبانو منصور خلاف ده هغوی شاید ډېر وخت ونه لري چې پاکستان کې پاتې شي او که هغوی افغان حکومت راځي اوس افغان حکومت هم یو ستره ذمهواري ده سره دي چې زه پخپله دا فکر کوم او کومو طالبانو سره چې ما فکر کړی ده هغوی وایي چې افغان حکومت پخپله په یو ریاست په یو چوکاټ یو ریاست په تقرر باندې نه رضا کیږي نو طالبانو سره خبرې کول بیا هغوی ته په حکومت کې برخه ورکول خو ډېر لرې خبره ده خو بل طرف ته افغان حکومت هم ناکامي په دې کې ده چې حکمتیار صاحب هم یو شخصیت ته که هغوی راشي حتی په کابل کې ووسیږي دا به یو سمیک پاته وي د افغان حکومت لپاره چې ځینې کسان چې دا فکر یې کوو چې جهاد ده اوس هلته خپله حکمتیار صاحب ناسته که ځینې طالبان هلته راځي او کابل کې په ځای کېږي او صرف جهازات ورکول کېږي نو دا به د افغان حکومت لپاره ښه خبره وي چې دوی افغان حکومت دا کسان راولي خو زه فکر کوم حتی که د طالبانو نه منحرف شوي غړي کابل ته ولاړ شي هم د هغوی به ډېر عزت نه وي مونږ وکتلو چې کرزي صاحب په ډېره بې اطلاعي ملا وکیل احمد متوکل او نور طالبان چې په کابل ته راغلو د کلونو دپاره هغوی په کورونو کې وساتل او سره دې چې امتیازات یې د کور ورته برابر کړو خو نور یې ورته د فعالیت موقع ورنه کړله ته فعالیت موقع ورکړل شوی وایي دا به یو ښه خبره وای چې طالبانو یو سیاسي فعاله څنګه په کابل کې وای خو هغو باندې بندیزونه ولګول شو یا بالخصوص د شمالي اتحاد چې کوم مشران دي هغوی طالبانو نفرت لري همدا ډول د حکمتیار صاحب د ډلې سره توافق نه کوي نو افغان حکومت هم په کار ده کوم کسان چې افغانستان ته راځي هغوی باید راولي کابل ته راورسوي او کوم چې باندې پاتې کیږي هغو نه وروسته بیا د هغوی سره معامله کوي یا په زور ځپي هغوی سره بیا مخکې ولاړ شي
تشکر جناب سعیدی صاحب از شما میخوام بپرسم از نظر شما ملا زاکر چقدر قدرتمند و بانفوذ است؟
ملا زاکر یک قمندان جنگی عبدالقیوم زاکر شما میدانید که باشنده زابل هست و ضمناً در گوانتانامو بندی بود از اونجا خلاص شد وقتی که آمد به حیث معاون ملا عمر تعیین شد بعدن مدت آیسایی را تحت نظارت گرفت گفته شد البته افاد وجود داشت که ملا برادر ملا عبیدالله خون و گرفتاری عبدالقیوم زاکر به اشاره اختر محمد منصور شده ای هم در بخش نظامی قوت داره و طرفدارای داره البته من اون چی که معلومات دارم برادر ملا دادالله و یک تعداد گروه های دیگه و یک تعداد گروه های که نحوی به داعش نزدیکی داشتن پیوندی به ای دارن یعنی به این معنا که عبدالقیوم زاکر آدمی خشنیه و یک آدمی نظامی و قاطع تری است ای. اما اون چی که من میخواستم به جناب یوسفزی صاحب یک بار دیگر اظهار کنم باور می است از نگاه سیاسی که کسانی که چی طالبا چی افغانستان کسانی که استقلال اقتصادی ندارن بسیار مشکل است که آدم حکم کنه که باید استقلال سیاسی داشته باشن می توقع رو نه از طالبا دارم نه از دولت افغانستان یعنی آنانی که نان دهن فرمان دهن اما برمیگردیم شما خبر دارین که مذاکرات که اول در میری صورت گرفت عبداللطیف منصور از پکتیا و ملا عباس آخوند از اروزگان و یحیی معرفی شدند گفته شد که به امضای ملا اختر محمد منصور بوده ولی هیچ امضای درک نداشت. امروز که لازم نیست از طریق رادیو بگم دوستی بسیار معتمدی به من گفت که همین آدم ها از طرف اختر محمد منصور معرفی نشده بودن، تنها اینا به فشاری آیسای آمده بودن. و چیزی را که بیشتر یکی از دوستای ما گفت که آقای حسن رحمانی به بیجنگ رفته بود، نه، کسی که همراه ملا جلیل رفته بود او رحمانی دیگری است، نه ملا حسن آخو.
بله سب ډیر زیات مننه خبرونه ته ډیر کم وخت هم لرو. اعظمی صاحب یو مسله دی ملا برادر په ارتباط چې جنو اوریدونکو اشاره کړی دا ویلی دی چې مثلا له هلمند یو اوریدونکو چې نمونه دی لیکلی لیکلی دی چې وای ملا عمر په خپل ژوند کې ملا برادر خپل ځای ناستی تعین کړی و حمید الله وطنوال له روزګانه هم ورته خبره کړې ده. ملا برادر فعلا بندي دی او داسې ویل کېږي چې یو شمېر طالبانو هغه ته هم مراجعه کړې ده د مشرۍ لپاره. څومره ممکنه ده چې پاکستان هغه خوشی کلی او هغه د طالبانو مشر شي؟
اساسی خبره دا ده چې یو خو هغه د پاکستان تر بند او نظارت لاندې وو، دا هغه پاکستان سره به یو خو خدا لري او زه فکر نه کوم چې هغه د ثانیې ته بیرته راولي. دوم دا دی چې هغه ډیر مریض دی، صحیح لحاظ دی نسی کولای چې دی دا درون بار د دې په اصطلاح باندې پر مخ یوسي. نو زما په فکر باندې دا ډېر ستونزمنه ده چې هغه راشي او دا بار دې په اوږو واخلي.
بسیار تشکر جناب آقای اعظمی و همچنان مهمانهای دیگه ما، جناب احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی، مولوی وکیل احمد متوکل که برای مدت کوتاه در این برنامه با ما بودن. متاسفانه که آقای مجدر نتونستیم با خود داشته باشیم در این برنامه، وعده کرده بودن اما کوشش کردیم از نگاه تکنیکی نتونستیم از طریق تلفن با اونا وصل شویم. همچنان آقای سمی یوسف زای نویسنده و تحلیلگر مقیم لندن، از شما هم تشکر که در این برنامه سهم گرفتین. از شنونده های عزیز هم تشکر که با رادیو آزادی بودین و با برنامه زیر آسمان کبود. هفته آینده روز شنبه باز هم من و همکارم اسمت ساروان با شما خواهیم بود. چشم برایتان می باشیم برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 شام بشنوید. پس از 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا روی همین امواج.
قندهاری و مزاری بخوان بیرار، قدم قندهاری و مزاری بخوان بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخوان بیرار، لوز قلم نه صوت قناری بخوان بیرار. قدم قندهاری، قدم مزاری، قدم قندهاری، قدم مزاری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری، لوز قلم نه صوتی صوتی قناری. حرفی بزن که دنبوره ها بلکنه بیرار، دالی بزن که دنبوره ها بلکنه بیرار، مردم هوای مندنی که بلکنه بیرار، مردم هوای مندنی که بلکنه بیرار. واسکت بغل کت یک دیگه خوب، خور از نقل و غزل کت یک دیگه خوب، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت، شما پشت و پناهی باغ کشتت، سلام علیکم علیکم نویشتت. با نغمه گرشنو از تو خبرشنو، تو هم سفر شانی آسوده در شان، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، ای هم سفر، این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، این داری نیک خانه را مقبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار، مردم هوای مندنی قبول کنه بیرار. نا سا
روشنه باز سرک هارای دل داروشنه باز لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پرکنی دوبری بیاری لبای هر پکی را گل بکاری سبد ها پرکنی دوبری بیاری کورتاون میمان شنه دل مهربان شنه شو و شنه سفید و بختا جوان شنه شو و شنه سفید و بختا جوان شنه بینداری نک خانه را مقبول کنه بیرار مردم هوای منده نگاه بول کنه بیرار مردم هوای منده نگاه بول کنه بیرار قدم قنده هایی قدم مزاری قدم قنده هایی قدم مزاری لوز قلم نه سوتی سوتی تناری لوز قلم نه سوتی سوتی تناری قدم قنده هایی قدم مزاری لوز قلم نه سوتی سوتی تناری